السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زره صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د ښځو په اړه د ملا هبت الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی خو ویلي دي باید د زده کړو کار او سیاست په برخه کې هم دوی ته حقونه ورکړل شي. ځینې ښځینه فعالانې څه وایي؟
هله وختنه له طالبانو څخه دا ده چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمت کولو حق راکړل شي. هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کوي.
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې له افغانانو سره بشري مرستې جاري ساتي.
The United States continues to be
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي.
د زعفرانو په کښت او تولید کې سکهال 80% کمواله راغله. ایالتونه څه دي؟
اوس پیلان دی مونږ زعفرانو تولیدات ډېر کم دي. د دې لپاره چې قاچاق کیږي او ایران ته یو کیلو 80,000 افغانۍ ته رسېدلی دي.
تر هرڅ مخکې پیل په خبرونو کو له احمد تکالی اورو.
سلام. د پنشیر ولینن په کابل کې لیوې 14 روغوت. د فرانسې ولسمشر په افغانستان کې د اروپایي هیوادونو د ګډ ماموریت پر پلان د کار د پیل خبر ورکوي او پاکستانی چارواکي په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو د زیاتو کسانو د نیولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د پنشیر لپاره د طالبانو د حکومت ولی په کابل کې له یوې بمي چاودنې روغ ووت. جرمنی خبری آژانس دی پی ای د پنشیر د امنیت قمندانۍ د امنیت د امیر عبدالحمید خراسانی له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای پر مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایبنی سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه. خراسانی ویلي دي چې په دې چاودنه کې والی او محافظانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه خو ویل چې پیښه تلفات نه لري. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل کې د متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو سفارتونه بند شول او ډیپلوماتان یې له افغانستانه ووتل. ښاغلی ماکرون نن د قطر په پلازمینه دوحه کې خبریالانو ته وویل د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي.
Nous aurons une représentation diplomatique dès qu'on peut l'ouvrir, monsieur le ministre.
Mugba da imkan tar hada lagwakh ki wa diplomatic astas wali walaru. Mugyo mahalwish papam ki ne walai kho da us la para nazar da da shida kar zar tar zara washi.
ماکرون زیاته کړه چې اوس مهال د څو اروپایي هیوادونو ترمنځ د داسې ادارې پر جوړولو غور کیږي چې د اروپایي هیوادونو سفیران پکې حاضر وي. خو هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او یا له هغو سره له سیاسي مذاکراتو جلا اقدام دی. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي دي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره اړیکې پریکړي. طالبانو تل ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري. دوی همداراز وایي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په رڼا کې خوندي کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو مؤسسو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي. رویټرز خبري آژانس دا خبر د نړیوال بانک د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ورکړی. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د صندوق مشري کوي. تېره اونۍ راپور ورکړل شو چې د نړیوال بانک بورډ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام او یونیسف لپاره د 280 میلیون ډالرو د لیږد ملاتړ کړی. دا د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د 1.5 میلیارد ډالر پیسو یوه برخه ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته کنګل شوې. لازدی رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکی وایي چې په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایی د سوځولو په قضیه کې لسلو زیات کسان نیولی دي. د سریلانکایی چې د یوې فابریکې منیجر و پرون د دسمبر په درېیمه د پنجاب ایالت په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو. دا پیښه د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو، مذهبي شخصیتونو او مدني فعالانو لخوا په کلکه وغندل شوه. د پنجاب ایالتي ویان حسن کوثر نن وویل چې په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې 113 کسان نیول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ده دا پلان هر اړخیز دی.
What I am doing is putting together
غوړم هغه طرح سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هرارخیزو او معنا دار نه وشتنو یو مجموعه ده، او د شاغلي پوتين لپاره به ډیره ګران شي چې له هغه اقداماتو سره پر مخ لاړ شي چې خلک ویره لري چې د شایي وکړي، خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
کاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې په خپل لویدیځ سرحد کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغل څخه ویره څرګنده کړې. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ټینګار وکړ چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي یې څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی کنه، او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي. لومړني شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې په چټکۍ سره خپریږي او د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، ښایي د دلتا په ګډون د پخوانیو بڼو پرتله خفیف اعراض ولري. دلتا اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو مسلطه بڼه ګڼل کېږي. د هغې څېړنې له مخې چې په جنوبي افریقا کې شوې او نتیجه یې پرون اعلان شوه، اومیکرون ښایي د دلتا پرتله درې ځلې زیاته دا وړتیا ولري چې انسان بیا پرې اخته شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر ملا هبۃ الله اخندزاده له فرمان هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د زده کړې، کار، سیاست او رسنیو په برخه کې هم باید د دوی حقونه تضمین شي. د طالبانو د مشر په فرمان کې چې پرون خپور شو، د ښځو په شخصي ازادي ژوند ډیر تمرکز شوی او یوازې د نکاح او میراث په اړه مسایل روښانه شوي، خو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې. د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر ښځې هم وایي په فرمان کې ذکر شوي موارد زاړه دي او د دوی اندېښنې نشي ځوابولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ښځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان نوي موضوعات که د زړو قوانینو تکرار. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر حبت الله اخندزاده فرمان له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی. ځینو یې ملاتړ کړی او ځینې نور بیا وایي هغه چې اړین مسایل دي په دې فرمان کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د بشري حقونو د څار سازمان وروسته چې پرون یې د دې فرمان منځپانګه تکراري وبلله، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا فرمان چې د یوې ښځې حق تقویه کوي، څو خپله وټاکي چې له چا سره واده کوي ترې هرکلی کوي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه کې لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د طالبانو د مشر په فرمان کې له نکاح، مهر او میراث پرته د ښځو د نورو بنسټیزو حقونو یادونه نه ده شوې، هغه څه چې ټام ویست د طالبانو حکومت ته ورپګوته کړي. له بلې خوا د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمېر ښځې هم وایي د طالبانو د مشر فرمان یوازې د نجونو او ښځو لپاره پر واده کولو متمرکز دی، داسې مهال چې د ټولو لپاره واده لومړیتوب نه دی. لودیوی نرګس احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
هله غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې مقتدی د تحصیل، مقتدی د کار کولو او مقتدی د خدمت کولو حق راکړل شي، هغه حق چې دوی له موږ څخه واخیسته، نه دا چې ماته د واده او یا هم د ګډ ژوند جوړولو چاره کې.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل، په فرمان کې اچوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې یوه بله مهمه مسأله د نجونو د بلوغ ده، که څه هم په دې فرمان کې ترې یادونه شوي، خو د بلوغت سانته کومه اشاره نه ده شوي. د بشري حقونو فعاله سهیلا سهر وایي د طالبانو حکومت دې ډول مسایلو ته جدي پام نه کوي.
قوانینې کې باید واز امیشو
هغه قوانین چې باید جوړ شوی وای او دوی پرې کار کړای وای هغه ته هیڅ پام نه کیږي. د ښځو بنسټیز حق د دوی ازادي ده. البته د ښځو ازادي چې دوی په غلط تعبیر کوي هغه ډول نه.
خو دا سمال چې طالبان د مخکینی نظام قوانین نه مني نو دوی مو بلوغت ته د رسیدو په اړه د دوی لیدلوری وپوښت، خو ویاندویانو یې له ژمنو سره سره ځواب را نه کړ. د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان ولسي جرګې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ قانون چې یو له جنجالي هغو شمیرل کېده د 1390 کال د لیندۍ په شلمه تصویب کړ. د دې قانون پر بنسټ یو هلک یا نجلۍ چې 18 کاله عمر پوره کړي بالغ شمیرل کېږي. د دې فرمان یو بل بحث د هغو موضوعاتو یادښت دی چې ډېر یې زاړه او پخوانی بولي، په دې معنا چې دا د پخوانی حکومت په قوانینو کې هم رانغاړل شوي دي. مخکینی جمهوري نظام په 1388 کال کې په څلور فصلونو او څلور څلوېښت مادو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کېدو قانون توشیح کړ چې په هغه کې د واده پر مهال د ښځو د رضایت، میراث او مهر سربیره ټول هغه موارد شامل وو چې د ښځو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو مخه نیوله. د وهلو ټکولو، اجباري واده، جنسي زورونې، تحقیر، ازار وضعیت، اجباري کار او ځینو نورو مسایلو جرم ګڼل د دې قانون له مهمو برخو چې د ښځو د حقونو د فعالانو له ملاتړ برخمن وو. هخوا په کابل کې یو شمېر ښځو چې غوښتل یې نن د طالبانو د نوي فرمان او ترخوایې په تیرو سلو ورځو کې د دوی په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه غونډه وکړي، د طالبانو لخوا د اعتراض اجازه نه ده ورکړل شوې. نو دوی ځینو یو ازادي راډیو ته وویل نږدې وه چې طالبان ورسره تاوتریخوالی وکړي. طالبان مو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ.
و هم اوریدل چې ځینو ښځینه فعالانو او د امریکا ځانګړي استازي د ملا هیبت الله اخندزاده د وروستي فرمان په ارتباط چې د ښځو د حقونو په برخه کې ځینې څرګندونې کړي او تر ډېره پورې ذاتي حقونو په اړه یې څرګندونې کړي لکه میراث او نکاح، په دې اړه باندې دوی څه غبرګونونه ښودل په راپور کې مو واورېدل. په همدې ارتباط مو د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي او د ښځو بشري حقونو له فعالې مېرمن شینکه کډوخیل سره خبرې کړې دي. اغلی کډوخیل تشنه اسمان لاندې پروګرام کې ګډون کړی و او له اسمت ساروان سره غږېدلې ده. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د فرمان په ارتباط د دې نظر څه ده.
But where my chip da farman pati waqt ke der ali ya zarurat no ya da afghan aur mermun pul mustubuno kinarasi اوس خو د افغان مېرمن مخکې له واده نه هغوی تعلیم ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، اقتصادي پیاوړتیا ته ضرورت لري. واده اله دغه مسله ده او فکر کوم چې دا فرمان که د واده په اړوند مې یو مکمل فرمان نه دی. لویه ستونزه خو د افغان جنو لپاره چې ډېرې ورسره بدبخته کېږي همدغه ولور یا تویا نه ده چې دغه په بدل کې په هر چا باندې خرڅول کېږي چې نسل په نظر کې نیول کېږي او نه هغه د کفر چې دلته ذکر شوی ده. موږ لیدلې چې 14 کلن نجل کې شپېته کلن سره په بدل کې ورته ورکړې ده.
حداقل په ځینو مواردو کې چې دا هم د ټولنې اړتیاوې وي په دې کې فرمان صادر شوی دی، لکه په واده کې د نجلۍ یا ښځې رضایت په جبر نه ودول دا د افغانستان په قوانینو کې راغلی دی اما هیڅ کله عملي شوی نه دی. اوس څه فکر کوي چې طالبان دا صلاحیت لري چې دا عملي کړی شي؟
اول خو دا فرمان ما څنګه ویل چې دا یو مکمل فرمان نه دی. اساس خو د افغانستان د ودونو د معاملې د بلبرق سر باندې جوړیږي. دغه د ښځې یا د انسان په صدې باندې د قیمتي خودل بد مطلق معنا شوی وای، دیت بل مطلق یو جدي اشاره سوی وای. لمړی خو دې فرما ما ځکه ولې دې ته ضرورت نه و ځکه تاسو موږ به ته مغه یو اما ذهنیت دې خلکو سره دی او کې داد سره چې ګوې ښځه فقط هم د واده او تولید نسل د پاره ده، د بل څه د پاره نه ده. ان لمړی ته و خې چې بیا هم هم د غزوري په دې باندې بس وسی او بیا هغه بحث مکمل نه دی شوی. لمړی خو هم د چې په ښځه باندې دا ولور به جدي معنی شوی وای. ولور اساس بدبختی ده. دغه تعدد ودونو چې کېږي دغه زاله سړی چې یو یو ماشوم سره ودونه
چې دا منی چې په دې څو برخو کې خصوصا دغه اول او دوم ماده دا د عقل دي شوسو په ګټه ماده دي
وام چې مکمل نه دي. اساس اول بدویل چې ولبر اصلا نه قابل دي قبول نه دي. دا بيخي مطلق حرام دي. انسان خرڅو په اسلام کې روان نه دي او دغه اول خو بده ولبر نشاره سه مشکل خو دې نن دي ودونه هم دغه ده. یو ځوان ولې په پلاستیو مرکو باندې شکل ځکه چې ولبر نه لري دغه تجاوزونه د جنجالونو خو یو خول د دغه ولور یو لوی مثبت پودنه کې خول دغه ولور یا قیمت په انسان باندې کې خدل کیږي ورسره د پیسو بدل کې پلورل کیږي. هغه طرف مقابل نارینه سمه نه ده پیسې مهمه دي. اساس د ودونو همدغه یا تړونونه چې کېږي دغه د ودونو په دې ښځ به قیمت باندې کېږي، دغه بد منې شوی وایي، دا ډېر مهمه ده. بل داسې که چېرې څو خلک همدغه دغه شرایط قبول نه کړي او نقص یې کړي، ادې لپاره بیا څه دي؟ ادې به پایله بیا څه دي؟ د طالبانو حکومت د نور څه کولی څه کېږي دغه مقابل کې؟ هغه وعده فسخه کېږي، هغه څوک چې دا کار کېږي هغه ته جزا پېږي کې، دا خو لکه یو توصیه شوې ده. په کوم جدیت تطبیق چې دغه د جدیت موضوع ته خاصه ذکر شوې نه ده.
شینکې کړو خیل وه د بشري حقونو ښځو فعاله او پخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخندزاده د وروستي فرمان په تړاو خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
نور بس دی لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
امریکایي چارواکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي، خو وايي پر طالبانو لګول شو بندیزونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. همدارنګ د نړیوال بانک یو ویاند ویلي دغه بانک په افغانستان د بیا رغونې صندوق ته د بشري مرستو د لیکت په اړه د دسمبر 13 پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله اندېښنې زیاتې شوې. جزئیات په دغه رپورت کې.
اوس چې افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو او اقتصادي ناورین په اړه اندېښنې او شکایتونه زیات شوي، د متحدو ایالاتو د حکومت لوړپوړو چارواکو ډاډ ورکړی چې له دغه هیواد سره به خپل بشري مرستو ته دوام ورکوي. نادیه نومیږي، دا مېرمن چې له ګڼې ګوڼې ډکې کورنۍ سرپرستی کوي په کندهار ولایت کې اوسېږي. نادیه وایي ماشومان یې واړه او د نفقې د ګټلو لپاره یې د دې او خاوند هڅې نتیجه نه ورکوي. نادیا وایي د ګاونډیانو لولوري ورسره کله ناکله مرسته کیږي چې شپه پرې سبا کړي. دا یوازې د نادیا کیسه نه ده، بلکې دا مهال د نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ شاوخوا 20 میلیونه افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دغه هیواد سره به د اقتصادي کړکېچ د سنبالولو لپاره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې پرون جمعه د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل چې دغه هیواد به له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو په اړه د دوی په پالیسي کې کوم بدلون نه دی راغلی.
متحده ایالات ټول نړۍ په کچه د افغانانو لپاره د بشري مرستو د لوی برابرون کې په توګه خپل کار مختوړي. موږ بل خپل متحدینو له ملګرو ملتونو او نورو سره د افغانانو لپاره د دې مرستې د رسولو په تر ټولو غوره لارو باندې خبرې کوو. دا روان بحث دی، موږ پخوا او اوس هم دې مسلې ته ژمن یو.
میرمن ساکی بیا د مرستو پر رسولو کې ځینې لوجستیکي ستونزو یادونه هم وکړه او وی ویل چې بیلابیلو برخو ته د مرستو د رسولو په برخه کې لوجستیکي خنډونه یو عمده ستونزه ده چې د حل لپاره بحثونه روان دي. د افغانستان ګڼې لری پرتې سیمې سابل عبور دي او په تیره بیا د زمي په موسم کې اکثره غرنۍ سیمو ته تګ راتک امکان نه لري. همدارنګه د نړیوال بانک یو ویان رویټرز خبری اژانس سره خبرو کې ویلي دغه بانک به د افغانستان د رغونی وچی صندوق ته د بشری مرستو د لیک پاړه د دسمبر تر 13 منټه پریکړه وکړي. رويټرز لیکلي د نړیوال بانک د غویان د دې موضوع پاړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې افغانستان د بیا رغونی صندوق تمویلونکو د جمعې په ورځ غونډه وکړه او موافقه وکړه چې په یو اونۍ کې به د صندوق ته د پیسو د لیک پاړه پریکړه وکړي. بلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډیار شیرمن او د اروپای ټولنې د بهرنیو خدماتو د چارو سیکرټر جنرال ستيفانو سانیانو پرون جمعه په واشنگتن کې د هند د پاسيفیک پاړه د متحدو ایالاتو او اروپای ټولنې د لوړې کچې مشورتي ناستې پر مهال هم د افغانستان وضعیت پاړه خبري کړې دي. د غدوارو لوړپوړو بهرنیو چارواکو افغانستان سره د بشري مرستو پر چمتو کولو او خلکو ته د بنسټیزو ټولنیزو خدماتو د ملاتړ په مستقیمه توګه د ډاډ ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کندهار ولایت کې د یو خوندي خون کې او د خزو د چارو فعال شبنم نورزی چې دا محل بیکاره ده او په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
اوس وختو کې چې بیکاری ډیره ډیره سوې ده او خلک له ډیره سخت اقتصادي ضعیف سره مخ دي، نو ځینې کورنۍ خپل لورګانې د زیات ولور پر اساس لیږلو ته او یا هم داسې اشخاصو ته چې نورې مېرمنې هم ولري ورکوي.
بلخوا طالبان د نړیوالو له لورې د بشري مرستو د رسولو پر ټینګار هرکلی کوي، خو وایي چې امریکا او نړیوال دي د بندیزونو او فشار د دوام پر ځای له دوی سره د خبرو له لارې تعامل وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی بیا هم د بندیز خبره او د فشار خبره کوي، هغه شل کاله نتیجه نه ده ورکړې او افغانان نه دي داسې خلک چې فشار ته تسلیم شي. دي چا البته د معقول له لارونه د تفاهم او د خبرو د لارونه ډېر ستونزې حل کړي.
نړیوال بانک د اګست له 15مې وروسته له هغې چې په ټول افغانستان طالبان واکمن سول د افغانستان له شتمنیو 280 میلیون ډالر مرستې کنګل کړې. له هغه وروسته اوس چې اکثر افغانان بیکاره دي، د ژوند بد اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 باندې خبرونه کوو. په افغانستان کې د زعفرانو د کښت ملي ټولنه وایي روان کال د وچکالۍ له امله د زعفرانو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د دې ټولنې مسؤلین وایي په روان کال کې تر دې دمه 10 ټنه زعفران راټول شوي، په داسې حال کې چې تیر کال د زعفرانو اصل 22 ټنه وو. اخوا بهر ته د زعفرانو یو شمېر صادرونکي وایي که څه هم په کور دننه د زعفرانو د حاصلاتو د کمښت له امله یې بیې لوړې شوې، خو بهر ته د پروازونو د نشتوالي له امله په تیرو څلورو میاشتو کې بهر ته د هیڅ زعفران نه دي صادر شوي. په دې اړه تفصیلي راپور ته غوښې.
په افغانستان کې د زعفرانو د حاصلاتو په کچه کې 80% کمښت، خو د هیواد په بازارونو کې د بیو لوړوالی. احمد الله ابراهیمی په افغانستان کې د زعفرانو د لومړنۍ کروندګرو له ډلې دی. دی شل کال وړاندې له خپل پلار سره یو ځای د کابل په پغمان کې زعفران وکرل او نور کروندګری هم دغه کښت ته وهڅول. نوموړی چې د زعفرانو د کښت او حاصل په برخه کې پوره تجربه لري وایي وروستیو وچکالیو د زعفرانو کښت سخت ځپلی دی. د ښاغلي ابراهیمی په خبره د زعفرانو د حاصل کمښت لامل شوی چې په هیواد کې بیې خورا لوړې شي، خو بهر ته د پروازونو د نه موجودیت له امله نشي کولی بهرنیو سوداګرو ته د افغانستان زعفران ورسوي. په تیرو کلونو کې د زعفرانو کروندګرو د ټیټو بیو له امله شکایت کاوه، خو سږ کال د دغه حاصل د یو کیلو بیه له 1500 تر 3000 افغانۍ لوړه شوې ده. د سری طلا د شرکت او د زعفرانو د صادراتو د ملي ټولنې رئیس عبدالشکور احراری که څه هم د زعفرانو د بیو په لوړېدو خوښ دی، خو د زعفرانو د صادرونکو په وړاندې د هوایي دهلیزونو تړل لویا ستونزه یادوي. امریکا د افغانستان د زعفرانو د پلور لوم د بازارونو ګڼل کیږي. د دې تر څنګ استرالیا، سویس، هند او ترکیه نور هغه هیوادونه دي چې د افغانستان زعفران پکې پیرودونکي لري. د ښاغلي احراری په خبره د افغانستان زعفران معمولا د هوایي دهلیزونو له لارې صادرېدل، خو له تیرو څلورو میاشتو له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او نړیوال پروازونه محدود شوي د زعفرانو صادرات نه لري.
متاسفانه هنوز مشکل صادرات داریم.
موږ په بهر کې ډیر پیریودونکي لرو، خو اوس نشو کولای چې زعفران ورته واستو. هغه لا ویلونه چې بهر ته د زعفرانو د صادراتو مخه نیولې له نورې نړۍ افغانستان ته د پیسو انتقال دی چې نشي ترسره کېدی. په همدې خاطر موږ ځینې پیریودونکي له لاسه ورکړل او تړونونه مو وځنډېدل.
مسؤول خود به خارج از کشور صادر کړي.
حتی مو وکړه چې د هوایي دهلیزونو د خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو له ډیرو هڅو سره سره ویندویان په دې اړه خبرو کولو ته چمتو نشول. د زعفرانو د تولید پروسس او بسته‌بندۍ زیاته برخه مېرمنې پر مخ وړي چې د زعفرانو د ګل کېدو پر مهال په کارونو مشغولې وي. جمیله عزیز وایي خوښه ده چې په اوسنیو شرایطو کې چې فقر او بیکاري پکې اوج ته رسیدلې د کار کولو فرصت ورته شته.
فکر کوم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی، خو د تیرې مودې په خلاف اوس کار کوم او کومې پیسې چې ترلاسه کوم د کورنۍ د نفقې ګزاره مې پرې کیږي.
سحر بل هغه مرمنده چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د پروسس په برخه کې کار کوي وای دومره پیسې تر لاسه کوي چې د کورنۍ گزارې پرې کیږي.
کومې پیسې چې دلته ګټم کور مې پی چلوم، خوښه یم چې دلته راځم او زعفران پکوم. دا یو ښه کار دی. دلته نورې ډېرې مېرمنې هم په کار اخته دي او پر وړاندې هیڅ خنډ نشته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو پر بنسټ د دې هیواد د 34 ولایتونو په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. لدی ډلې د هرات زعفران په افغانستان کې لومړی مقام لري او د ښه کیفیت لامله د مینوالو په منځ کې مشهور دي. تیر کال د افغانستان زعفرانو په نړیواله کچه د خوند لمخې څلورم مقام خپل کړی او خوصه کل چې په دې هیواد کې د وچکالۍ لامله د زعفرانو حاصلات کم شوي او د بهرنیو پروازونو د نه موجودیت لامله بهر ته صادرات هم صفر دي، معلومه نه ده چې نړیوال به د افغانستان د زعفرانو له ذائقې برخمن شي او کنه.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او میکرون بڼه د مړینو سبب نه کیږي. د دې ادارې په وینا په نږدې 40 هیوادونو کې د کرونا دا بڼه موندل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې لام په دې څېړنه کوي چې د کرونا د دې نوې بڼې ناروغي څومره شدیده ده، درملنه څومره اغیزمنه ده او د واکسین په وړاندې څومره مقاومت لري. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اومیکرون په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه په 8 هیوادونو کې موندل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی ماریا کرخوف په یو خبري غونډه کې وویل د کورونا په اومیکرون د اخته شویو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او راپور نشته چې د کورونا دا ډول د نړۍ د شپږو سیمو په 8 هیوادونو کې تشخیص شوی دی. د زیاته کړه تر اوسه پورې شوي څېړنې ښیي چې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی د دې وایرس د نوي بڼې له کبله راغلی دی، خو څه چې باید پرې پوه شي دا دی چې آیا اومیکرون د کورونا تر دلتا بڼې زیاته خپرېدونې ده او که نه. د ماریا کرخوف په وینا دلتا بڼه لا هم په نړۍ کې زیاته ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د روغتیایي لومړیتوبونو د پروګرام اجرایی رئیس ډاکټر مایک رایان وایي په زغرده ښکاري چې دا وایرس په تیزۍ خپریږي. ماریا کرخوف بیا وایي لا ډېر وختي دی چې معلومه کړي آیا د کورونا نوې بڼه یعنی اومیکرون د سختې ناروغۍ سبب کیږي او کنه. لومړنی راپورونه ښیي هغه محصلان چې په دې بڼه اخته شوي وو آسانه پرې تېره شوه. په دغو راپورونو کې څرګنده شوې وه چې دا وایرس ځوانان د زړو په شان نه کړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې د کورونا دا بڼه چې لومړی پلا په جنوبي افریقا کې کشف شوه کمزوري یا خفیفي نښې لري او د مړینې نه سبب کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي رادیو ته غواګي ستول افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام سلاشر 15 باندې زموږ خبرونه اوریدل شي. هم دارنګه په ازادي رادیو radio.com کې چې زموږ ویب پاڼه ده کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه وګورئ، ټلویزیونی هم دارنګه خبرونه او راپورونه ولولئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري.
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روزا پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122 شپږ څلوېښت 01.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له احمد تکاله ورو.
د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت ولی مولوي قدرت الله نن په کابل کې له یوې بمي چاودنې روغ ووت. د پنچیر د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې پر مولوي قدرت الله نن له غرمې مخکې د کابل په تایمني سیمه کې د سړک د غاړې ماین چاودنه وشوه، خو ولی او محافظانو ته زیان ونه وخت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په افغانستان کې د څو اروپایي هیوادونو په ګډون پر یو ګډ ډیپلوماتیک ماموریت د کار د پیل خبر ورکوي. ښاغلي مکرون نن په دوحه کې وویل چې د ګډ ډیپلوماتیک ماموریت له جوړېدو سره به د هیوادونو ته دا امکان برابر شي چې بیا افغانستان ته ولاړ شي. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق تمویلونکي هیوادونه وایي چې د جمعې تر ورځې به په افغانستان کې مرستندویو هیوادونو ته د پیسو د لیږد په اړه پریکړه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کفر ویلو د یو تورن سریلانکایي د سوځولو په قضیه کې له سلو زیات مشکوک کسان نیولی دي. د سریلانکایي چې د یوې فابریکې منیجر و، پرون د پنجاب په سیالکوټ ولسوالۍ کې د یوې ډلې خلکو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته د اور په لمبو کې وسوځول شو. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون چې په څلوېښتو هیوادونو کې خلک پرې اخته شوي تر اوسه د چا د مړینې باعث نه ده شوې. خو د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کوي چې لا هم په دې اړه غور کوي چې د ویروس د دې بڼې د سرایت سرعت څومره دی، ناروغي څومره سخته ده، علاج یې اغېزمن دی کنه، او آیا واکسین یې نتیجه ورکوي کنه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس 2:19 پروګرامونه لرو. لمړی د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام، او بیا د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بل ونې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، په روانه خبرونه کې به د تیرې اونۍ د ورزشي پیښو په اړه باندې تازه معلومات درکړو. دا شان به واورئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهن یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي، او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خپره کړو. له موږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 1.5 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 1.5 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د دې ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بېوزلو کورنیو غړي دي، او په ډیرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو، او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سختې اونۍ په اسلام آباد کې تیرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي، په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاد توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره یې کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي، ژر به تمام او اړوندې شورا ته به یې وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ، ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځای اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تګ د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مسیولا ده، جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی. د مدد درې درې نیم کال کېږي چې تمرین کوم، عمر مې او 45 کال نیم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور رونو مانه مشران هغه تمرین کوو، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوبو کې درې سال یخ ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او هم د سې دوه نوجوانانو لوبو کې به هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې سال یخ ملکونو صحیح ملکونو ټول یو اول عارف میچ یو د عراق نو چې هغه مې په اول راوند کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نو، او دریم بای وتم سالورم ماغه عراق سره. او مات می که آخری که لوبه که می زیاده کامیا شوی خو باخت حساب کراتا سقیل ورزش دا بله دیر پدی طول تمرینو که ورزش دیر سقیل دا بکس ورزش دا پدی چی طول ام دا مخ هدف دا طول مخ خرابی گی پی خود سقیل ورزش دا دی دسی خالگو تا دس دا سیوال لارم چی ورزش دا صحت زامن دا نه بلکې د جنگ او د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي او بې دې خوا خوا ګرځېدنه ورزش ښه ده که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کے حوالے زمنگا احساس میں دیر لوے اچھے مالے پتہ ادری سال ملکوں کی سیائی ملکوں کی زمنگ رپیدل ہے در رنگ بیرغ عمل تم رپید
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنی رئیس نور احمد حبیبی وای چې اوس مهال په دې ولایت کې ټول ورزشی کلبونه خلاص دي او خپل ورزشی فعالیتونو ته دوام ورکوي. له خاغلی حبیبی سره مې په ننګرهار کې د ورزشی فعالیتونو په اړه خبرې کړې.
د لمړی ورځې نه رئیس کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي، نو کار میں د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه پیل کړی دی چې څومره بې نظمی په اداره کې او هغه مې مکمل سر نه رنگ روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جیوان پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاوردې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړي دي چې ډیر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډیر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډیر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
تاسې یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نه وو، او کدا به راته ووایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو د پاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یوازې زموږ د ایم ایم ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوي دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دی. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران ولاړ شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې موږ زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو، لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار خلاصته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بېلابېلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو.
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی، کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کېږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو د پاره، بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلف ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو د پاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه ښه کوي، ګرچې موږ په سطرنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دې ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنې معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لري، نجونې ورزشکارانې نه لري؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي. ځوانان چې عاید لري کیدای شي یوه برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما خو درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاس پیاد ویدی دخلک به شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی دی پسنداز تربیت دیم دقا ماشموال نشورو که دل. خو متاسفانه پا اوسنی شرایطو که چه کل ماشومانو تا چه پا کار کیگی، دیمو را پلار طرف یا دی فامیل طرف آجل ورد آماده کیگی. یعنی ده مسئله دی پسنداز ذهنیت یا اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په اخر کې د مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروری مصارف شوي دي هغه ځنه حساب کی د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ورسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، دا سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي. نو دوی به په آینده ژوند کې لسټریس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب، د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي ده زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار ورسره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو، د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو. رازا جانانا،
راز جانانا د پکتیا پلور چکر تلار شو چیو کڑو سیل د مندیر بیا بس پین غر تلار شو راز جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو گورو پکلو وگرزو و وندا زازیو گورو پختان و کرد مشرانو او ظلمیو گورو رازا چی ساس کی شود حسن سمندر تلار شو چیوکڑو سیل دمن دیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا